یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان حکومت د هغې اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او 15 اروپایي هیوادونو خپره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. پر دې موضوع د چارو له یوه کتونکو سره خبرې کوو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونه وایي د یوې دایمي سولې تړون ته د رسیدو لپاره چې پرې افغان جګړې ختمه سي متحده پاتې دي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د طالبانو څلور قومندانان په دغه ولایت کې نیول سوي دي. او روسیا نن د لسګونو افریقایي مشرانو د غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې په اوربند نه وي نو دا پروسه چې مستم مونږ بوزو بیا هغه کې مشکلات راتمن پیښیږي. دا د مونږ خاصه او دا د مونږ پیش شرط.
افغان حکومت داسې مهال دا خبرې کړي چې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونه وایي چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړې ختمېدای سي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خپره شوې چیرې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له خپلو برتانیي، فرانسوي، جرمني، ایټالیې او نارویجي سیالانو او د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د دوه ورځو لپاره بروکسل ته تللی دی. په اعلامیه کې دا ذکر شوی چې لویدیځوال افغان حکومت، طالبانو، نور افغان سیاستوالو او د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیواله دي څو د یوې جامع او دوامدار سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال دي اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه سیاسي لاره پیدا سي. بلخوا طالبانو نور افغان ډلو ته ویل سوي چې پرې نږدې هیواد یې د القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ډلو لپاره امن ځای سي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو څلور قومندانان یې په دغه ولایت کې نیولي دي. د پروان امنیه قومندان محمد محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا قومندانان د پروان او بغلان اصلي اوسیدونکي وو او پولیسو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر مټ ونیول. ولیزاده زیاتوي چې له دې څلورو کسانو یې لومړی دوه تنه د جبل سراج ولسوالۍ په مټک پله کې او دوه نور یې هم په غوربند دره کې داسې وخت نیولي چې د بریدونو نیت یې درلود. پولیسو تیر شپه په کندهار کې دوه انسان تښتونکي وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ملي پولیسو د کندهار د پنځم امنیتي حوزې اړوند د شورندام په سیمه کې دوه هغه کسان وژلي چې څه موده وړاندې د کندهار د دوهم حوزې له فاروقیه مدرسې څخه یو ماشوم تښتولی او بیا یې د هغه له کورنۍ څخه پیسې غوښتې. بارکزی وایي دواړه کسان د پولیسو سره په نښته کې وژل شول، خو دغو کسانو تښتولی ماشوم لا وختي وژلی و. د پولیسو ویاند وایي د انسان تښتونکو په وړاندې کندهار کې د امنیتي ځواکونو هڅې چټکې سوي دي او په دې وروستیو کې د ګڼو تښتونو مخه نیول سوې. د افغانستان په لویو ښارونو کندهار، کابل، هرات، ننګرهار او بلخ کې تل د انسان تښتونې یا اختطاف پېښې ترسره کېږي چې اکثر تښتول سوي کسان یا وژل کېږي یا ځورول کېږي. زموږ غلازه د راډیو وري. ترکیه اعلان کړی چې د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ سیمې بهر د کورد ملیشو پر ضد عملیاتو اړتیا نه لیدل کېږي. د ترکیه دفاع وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي چې نوي عملیات نه پیلوي ځکه امریکا متحده ایالاتونو انقره ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشې د سوریې د شمال له سرحدي سیمو وتلې دي. پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګټي ګزمی وسی او کور جنگیالی ته بیا نوې ضرب لا جلتا کلی چې له سیمې پوره ووزی. روسیا نن د لسګونو افریقایي مشرانو د غونډې کوربه ده. دا غونډه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې داسې مهال جوړیږي چې مسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دا دوې ورځنۍ سرمشریزه د خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره په ګډه پرانیزي. السیسی د افریقایي ټولنې مشري هم کوي. کرملین ویلي چې د افریقا د 450 مشرانو څخه 340 یې په دې غونډه کې ګډون تایید کړی دی. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شش دفیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین د ولسمشر څخه غوښتي وو چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه دې تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیام ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یوې درې کسیزې ډلې مخ ته وکړې. ډیموکراتان غواړي چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استعفا کړي. ښاغلی ټرمپ د جولای په 15مه د اوکراین له ولسمشر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې کړې او لا غت خیر غوښتي وو چې په اوکراین کې د جو بایدن او داغه د زوی د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي. داغه وخت وو چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالر په ځای مرسته درولې وو. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاند پر پرونه کې باور چې د افغانستان حکومت د هغې لمی هر کله کې چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 5 اروپایي هیوادونو خبره کړې او د سولې د خبرو د پیلې دو په جریان کې د جګړې لښکیل خو د اوربند غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د دولت غوښتنه ممدا ده چې مخکې له دې چې د پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اوربند وشي.
دا مسله د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم په مرکه کې څېړلې ده.
زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیه د بلې خوانه چین ورسره دا هیوادونه ټول په همدې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي را روان ژمی به هغه سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راولي چې اوس د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي، خو خلک د داسې تصفیوي عملیاتو غوښتنه کوي چې ولسي وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي.
تصفیهی عملیات غواړو چې تر څو پورې په هغې کې ولسي وګړو ته توان نه وي وخته ځای په ځای تصفیهی عملیاتو تر شا باید هلته پوسی قرارګاهوي ایجاد.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري ترکیه ویلي دې ته اړتیا نشته چې په سوریه کې د کورد وسلوالو په وړاندې عملیات له اوسنۍ سیمې پراخ کړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وزي او ریدل شي. د افغانستان حکومت د هغې ورستۍ اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 5 اروپایي هیوادونو خبره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې لښکیلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي په راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت البته د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت مهم شرط ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې موضوعاتو ټینګار کړی. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان تعقیب کړی دی. کابل له سټوډیو سره دی تورمان صاحب. د افغانستان د حکومت غبرګون د دغه په تیر بیا په ځانګړي توګه د دغه وروستۍ اعلامې په وړاندې څه دی؟
بله، نو ریسه بروسه لاغه چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د اروپای ټولنې د استازو ترمن د افغان سول لپاره په خبرو کې د جګړې د ښکیل خواو لخوا د تاوتریخوالي په راکمولو ټینګار وشو. د سول په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د سول په خبرو تر بیا پیل د مخه د تاوتریخوالي راکمیدل غواړي. دغه وزارت وایندي ناجی انوري نن چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ټکی د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت شرطونه دي.
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممدا ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اوربن وشي. د دې لپاره چې اوربن نه وي نو دا پروسه چې مخکې موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات راتمن پیښیږي. دا د موږ خاصه او دا د موږ پیشرفت ده.
هغه لنوري دغه شان ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او مشروعیت تر سره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزه چې دوشنبه په ورځ یې له بروکسل څخه د خپلو تازه سفرونو لړۍ چې مسکو ته تک هم پکې شامل دي پیل کړي، د اروپایي ټولنې د استازو او د شان د ملګرو ملتونو استازو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر راکمولو او د بین الافغاني خبرو پر مهال د جګړې له ټولو خوا خو لخوا د اوربند په اړه د هوکړې ټینګار کړی دی. تر دغې وروسته په خبرې شوې ولسمدیز اعلامیه کې د غشان په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو په شمول د بشري حقوقو په خوندیتوب هم ټینګار شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د غونډې ګډون کوونکي د افغانستان خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته په درناوي سره د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د یادونه ده چې وروسته له یو ځنډ څخه وروسته په دیش په ورځو کې د افغانستان د سولې د بیا د خبرو د بیا پیل پاړه خبري سړې شوی خبري او تل بیا تو دي شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمن د سولې خبري په سپتمبر میاشت کې هغه مهال د ولسمشر ترامپ لخوا لغوه شوې چې د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو په یو بریټ کې د امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان ووشل شول. خنوري سره طالبانو تر اوسه د افغان سولې په تړاو د بروکسل د لامی پاړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. بل نورې سره
بله تورمن صاحب، دغه اعلامیه داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی موسکو او پیکینګ په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د سولې د مهمو غونډو قربانوي. په موسکو کې د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی، دغه راز د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی او د چین ځانګړي استازی په دغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه غونډه د جمعې پر ورځ کېږي او پیکینګ به هم د راتلونکو دوشنبه او سهشنبه پر ورځ د بین الافغاني خبرو کوربه وي چې د افغانستان حکومت هم بلنه ورکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې دغه غونډې ته دوی هم تیاری نیسي. د دغو غونډو په باب وروستي د کابل عکس العملونه څه دي؟ آیا د موسکو غونډې ته به هم د افغانستان د حکومت کوم استازی لاړ شي او آیا د پیکینګ غونډې ته د افغانستان د پلاوي پر ترکیب خبره وروسته شوې ده؟ د ترکیب کنه؟
بله نوری صاحب، ما همدغه موضوعات له اغلی انوري سره خبرې وکړې په دې موضوعاتو. هم هغې د مسکو د غونډې په اړه ما د دې نظر وغوښتو، وویل چې مخکې ډېر وخت دی چې د مسکو د غونډې په اړه خپل نظر څرګند کړو، خو د کمپلایو د استولو په اړه یې ونه ویل. د پیکینګ د غونډې په اړه دوی وویل چې په دې اړه تروس پرې وروستۍ فیصله نه ده شوې چې پلاوی په لیږل کېږي که نه. خو شېبه مخکې د افغان حکومت یوې معتبر سرچینی د لپاره چې د موضوع حساسیت ته کولای ونه غوښتل چې نیم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پیکینګ غونډې ته به افغان حکومت کمپلاوی وانستوي. خو تر اوسه پورې رسمي دریځ د حکومت په دې برخه کې نه دی څرګند چې آیا پلاوی به واستوي او کنه. بلې نورې سه.
بله اجمل تورمن، تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې د ټکنۍ او هڅو په باب مو ورستي پرمختګونه واوریدل. البته د یادونې وړ بولو چې پیکینګ د راتلونکو دوشنبه او سهشنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه دی. دا به څلورم ځل دا ډول خبرې ویل دي. مخکې دوه ځلې په موسکو کې دا ډول خبرې شوې او یو ځل هم په دوحه کې چیرې چې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمن نه پړاو خبري وشو. خو دا خبري په تیر سپتمبر میاشت کې ورسره هغې لغوه شو چې په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې یو امریکایي سرتیری او د غرازي یولس کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ د دغه حمله وروسته دا خبري لغوه اعلان کړې. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو، دغه وروستۍ هڅې د څه لپاره دي؟ آیا بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له سره پیل شي او که د بین الافغاني خبرې؟ یو شمېر افغان کارپوهان د سولې بیا ځلي خبرو اترو ته ډېر هیله مند دي. یو هم د سیاسي چارو افغان کارپو حاجي سید داود دی. زما همکاري ناجیه صافی ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی دي چې دغه وروستي سفرونه د چارواکو د دې لپاره دي چې د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي.
زما پان باندې دا کم فعالیتونه چې بروکسل کې او پاریس کې او د اکتوبر په 15مه نیټه د جمعې په ورځ په مسکو کې غونډې کیږي، دا ټول یو نوی فشارونه دي په امریکا کې چې د یوې خونه جمهور رئیس ترامپ غواړي چا څومره زر خپل ساکر د افغانستان نه وباسي، او د بلې خونه یو شمېر خلک په امریکا کې هم د جنگ نه ستړي شوي دي. نو په دې اړوند ښاغلي خلیلزاد چې کله خپل سفر د اکشن بې په ورځ د امریکې نه شروع کړ، راغې بروکسل ته، راغې بروکسل کې د جرمني، فرانسې او د یو شمېر نورو هیوادونو لکه ایټالی د استازو سره ولیدې او ټول ورسره په دې باندې توافق وکړ چې د افغانستان مسله باید د مذاکراتو د لارې حل شي. نو زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیا، د بلې خوانه چین ورسره دا هیوادونه ټول پندې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه. نو درېمه غونډه چې بیا په چین کې جوړیږي، چې په هغې غونډه کې د افغانستان حکومت ته هم بلنه ورکړی ده او کېدای شي چې ښاغلی دانش هم دې غونډې ته لاړ شي، یو شمېر نور وتلي قوماندانان د تنظیمونو چې پخوا مسکو ته تللي وو هغوی هم په دې غونډه کې برخه اخلي.
بلې، ستاسو په نظر دغه هلې ځلې د سولې د خبرو اترو د بیا ځلې پیل لپاره څومره ګټورې دي؟
زما په اند بل د حل لار نشته دی. تر هغه ځایه پورې چې دا مسایل ګورم او ارزوم، امریکایان درې لارې لري. یوه لاره دا ده لکه سوری غوندې چې ناڅاپي سار افغانان جیک شي او دوی وایي چې موږ افغانستان خوشي کړی دی. دویمه لاره دا ده چې دوی جنگ ته ادامه ورکړي چې ټوله دنیا د ناتو په شمول د جنگ نه ستړي دي. درېمه لاره همدغه د مذاکراتو لار ده. په مجموع کې اکثریت خلک نن په افغانستان کې په سیمه کې او په نړیواله کچه سوله غواړي.
په دغه مرحله کې کوم ټکو ته باید جدي پام وشي ترڅو بیا ځلې خبرې بریا ته ورسیږي؟
او دا دقیقه پوښتنه ده. زما په نظر باندې د افغانستان دولت دغه اشخاص، افراد چې د سولې په میکانیزم یا د سولې په پروسې کې شامل دي او قرار داده چې دوی چین ته هم لاړ شي، دا باید واقعا هغه کسان وشي چې زیاتره د تنظیم، د سیمې، د ژبې، د ټیم، د قوم په اساسونه ټاکل شي. دا باید هغه کسان چې دوی د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې دوی ته په اول قدم کې وسی، او په دویم قدم کې دوی سره پوهاوی د سینه چې دوی لاړ شي، دوی هم د خپل د تنظیم د دریزه یا د سیمې د دریزه خبرې وکړي.
د اساسي چارو کارپوه حاجي سید داودو چې د افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د مختلفو لورو د وروستیو هلو ځلو په باب خپل نظر سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوس هم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن له یوې چینایي کمپنۍ سره د جلغوزو د صادراتو یو تړون لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون نن ماښام په 6:30 دقیقو کې لاسلیک کیږي چې له دې لارې به د جلغوزو صادرات چین او نورو هیوادونو ته زیات شي.
صادرات وکړي او د افغانستان تر راغلي د افغانستان جلغوزې رانیسي او دا جلغوزې به انشاءالله په فیصله کړي او د افغانستان کې د مختلفو لارو صادرېږي لکه د حیرتانو د لارې.
بلې خوا د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر نصیر علمیار ازادي راډیو ته وویل چې نن په دغه ولایت کې د جلغوزو د پروسس د مرکز د بنسټ جبر یې خودل شوی چې په دې مرکز $1,000,000 لګښت راځي او پیسې د خصوصي سکتور لخوا ورکول کیږي. په دې ورسیو کې بهر ته د جلغوزو د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي په تیرو اتو میاشتو کې د $500,000,000 پر ارزښت 900 ټنه جلغوزي بهر صادر شوې دي. په بهر کې د محل د جلغوزو یو کیلو په $50 خرڅیږي. هلمند کې د کوکنارو پر ځای سویابین کرل کیږي.
د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند آب و هوا د سویابینو کرکیلې ته مناسبه ده. نوموړي وویل چې سږکال د هلمند لښکرګاه ناوې نادلي او نهر سراج کې کرل شوي سویابین ښه حاصل ورکړی. په هلمند کې تازه د سویابینو د راټولولو فصل پیل شوی. د کرنې وزارت وایي د کوکنارو پر ځای د سویابینو کرکیله بزګرانو ته تر ډیره اقتصادي ګټې رسوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ دیرش پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 95 پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
ازادي راډیو اوریدې پی او سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه او سمنې ونړیواله موضوع. ترکیه اعلان کړی چې د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد عملیاتو اړتیا نشته. د ترکیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې نوي عملیات نه پیلوي، ځکه د امریکا متحدو ایالاتونو انقرې ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشو د سوریې له شمالي سرحدي سیمو څخه وتل پیل کړي دي. د دې موضوع په اړه د جزئیاتو لپاره ملالای بشیر راسره په سټډیو کې دی. ملالای جان، د روسیې او ترکیې لوړپوړو مشرانو پرون په سوچي کې سره وکتل، دوی پر کومو موضوعاتو یا په کومو ټکو توافق وکړ؟
مننه نوري صاحب. لکه تاسو چې ویل، پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کور جنګیالیو ته بیا نوی ضرب الاجل ټاکلی چې ټول د لسیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی یو نیم سل ساعته اوربند به لسې شنبې پیل سي چې پر مهال یې باید کورد ځواکونه او د ترکیې او سوریې سره لهایلې سیمې څخه ووځي. د اوربند په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له 50 کلونو راهیسې کوردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سخت دریځې ډلې څخه نیولې وې او په دې جګړه کې زرګونو کوردانو وژل شول.
کله چې کوردان له دې سیمې ووځي، نو آیا د دې بیرشته چې سخت دریځې به یو ځل بیا دا سیمه ونیسي؟
نوري صاحب، امریکا ویلي دي چې تمه لري چې ترکیه او کورد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري د امریکا د سنا د بهرنۍ چارو کمیټې ته پرون د سه شنبې په ورځ په غونډه کې وکړه. د ویل کوردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته اړ نه استلسي. د ویل چې امریکا پر دوی تکیه کولای سي چې د داعش پر ضد به جنگيږي. د یادونه ورده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړ چې ترکیه او روسیې ځواکونه په سوریه کې په هایل سیمې کې غزمې پیل کړې دي. یو کورد چارواکی هم تایید کړی دی چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیې عملیات غندلی دي او وړاندیز یې کړی دی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای سي.
بله، لمالای بشیر، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و امرودل چې ترکیه ویلي د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو هغه ساحه چې اوس د کورد وسلوالو پر ضد پکې عملیات پیل کړي نور نه پراخوي او نه هم ورته اړتیا شته.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادی راڈیو اوری بیرته راګرځو د افغانستان موضوعاتو ته. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي را روان ژمی به هغه سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راوړي چې اوس د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، خو خلک د داسې تصفیوي عملیاتو غوښتنه کوي چې ولسي وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي. روان کال د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې ډېر ځلې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د
د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جانباز ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په ټول قوت د وسلوالو مخالفینو عملیات په شاتم بولي او دوی ته ماته ورکړې. ښاغلی جانباز وویل د راتلونکي ژمي لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي چې له مخې به یې هغه سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي چې د مهال د دوی تر واک لاندې دي.
سږنی کال اکثره ولایتونو ته دوی سقط ورکړي او په عین حال کې دوی د خپل عملیاتو نوم الفتح عملیات کړل. خوشبختانه ستاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې وتوانېدل چې دوی هغه کوم شوم اهدافونه چې دوی درلودل هغه له خاورو سره یو سانسي او په مات سره مخامخ سي. موږ مشکلاتونه هم درلودل په خپلو برخه کې درلودل، ټپیانو هم درلودل، شهیدان مو هم درلودل، خو خوشبختانه د تیرو کالونو نه په دې خوا سږنی کال موږ کامیاب او موفق وو.
له بلې خوا د پکتیا ولایتي شورا بیا په هغو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو غوښتونکي ده چې په وینا یې د پسرلي په موسم کې پکې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات وو، خو دوی ټینګار کوي چې په عملیاتو کې باید د ملکي وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وشي. د ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غروال ازادي رادیو ته وویل
اوړي په موسم کې لکه د جانیخیلو، پټان، ځاځیاریو، احمد ابا سرمت په دغه ولسوالۍ کې د ستونزې تر سترګو کېږي. تصفیهي عملیات وړو چې تر څو پورې په هغې کې ولسي وګړو ته توان نه وي وخته ځای په ځای تصفیهي عملیاتو تر شا باید هلته پوستي قرارګاه ایجاد.
د پکتیا امنیه قومندان په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي چې د ولایتي شورا د یو شمېر غړو په وینا اوس هم د دې ولایت د ځاځي اریوب، سیدکرم، زرمت، روحاني بابا او یو شمېر نورو ولسوالیو کې وسلوال طالبان حضور لري او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم د کابل چاپي خبرونه ته کتنه کوو. نجا صافي ته بغوښ شو.
ویسا ورسپانی په سرمقاله کې لیکلي د وروستیو راپورونو له مخې ویل کېږي چې د اکتوبر په وروستیو کې په چین کې د طالبانو په شمول بین الافغاني غونډه جوړیږي چې د غونډې ته حکومت هم بلل شوی چې د سیاسي ډلو په ترکیب کې به غړي شریک وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د بین الافغاني خبرو او د سولې د بهیر داسې مهال بیا پیلېدل ډېر د حیرانۍ خبر دی، دا ځکه چې په افغانستان کې د حکومت قانوني موده پخوا ختمه شوې او د انتخاباتو والی ته په پام د نوي حکومت جوړېدل په لنډ وخت کې ناشونې ښکاري. د سرمقالې د لیکوال په باور دلته لورایه ښکاري چې د امریکا لیوالتیا د سولې په نوم پروسې ته زیاته ده. د خلیزات سفرونه بیا پیل شوي او اشرف غني حکومت خپلې پخوانۍ بابولالې تکراروي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې ولې امریکا د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د نوي حکومت رامنځته کېدو ته انتظار ونه کړ. د سرمقالې لیکوال لیکي د دې پوښتنې یو ځواب دا دی چې په دې پروسه کې د پخوا په څیر د افغانانو رول او اراده ورته د حساب وړ نه ده. اصلي لوری طالبان دي چې توافق ورسره وکړي او هغه به په افغانستان کې عملي کوي. د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د قطر او مسکو یا چین په لوکس هوټلونو کې سوله نشي کېدی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان هغه مهال دایمي سولې ته رسیدای شي چې دغه پروسه د افغانانو لپاره رهبري شي، ځکه افغانان د باعزته او تلپاتې سولې غوښتونکي دي او افغان حکومت د خپلو خلکو غوښتنې ته ژمن دی. د سرمقاله لیکونکي په باور که څوک سوله کوي لومړی د سولې لپاره د ژمنتیا خودلو لپاره اوربند وکړي، بیا د راشي ل خپل زپل شوی او زوریدلی افغان سره سوله وکړي. کنه له دې پرته د قطر او مسکو یا چین په لوکس هوټلونو کې د افغانانو سره پټه سوله نشي کېدی.
ستاسو له پیغامونو
د افغانستان لوړ پوره چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان ترازوګان نه دي، دا د لوګر سرک نوې جوړ شو وروره. 15 د زغال پاکستان ته سارینه او په ګردیز باندې کته دي. د دې مخنیوي څونه کو دا ترازوې مخکې بند و، بیا دا اوس بیا شروع شوی دا او خیر په ډبل ډبل اخلي او وروره سرک نوې سرک جوړ کړی دا بیا سرک ته تباہ او برباد کړي. دا مچیران وروره کانټي په قرارداد ورکی وروره کال قرارداد ته دې غمټیلر والان روپیا خلی موټرونه بیا بیا 15 زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر د څه په شارینه باندې پاکستان ته اوړي دې مخنیوي دی وکی او دا پیغامونه مې ورسې ټول پرو چارواکو. سلام علیکم. مغا شیرین مخلص چې پاتیسا له تقابل سالین نه ازادي راځي ته خپل پیغام پریږم. په کاتی پروا په سیمه کې چې دا کم سفارت د پاکستان د ویزې لګي، آیا د دې رشوت خورګي مخاور نه ول کیږي؟ کارا برابر کمیشن کاران دي 4000-5000 روپۍ ته نه اخلي، شل نه پره 3000 نه پره برابرۍ. هغه د جماعت خو دروازې مخکې ګرم د جنرال جرات کوټه مخامخ دروازه د سفارت ته لس بجې یو بجې
د دروازې اسکرو سره لا روان سبا نوبته در یو خار غریب تلور شپې تلش پیل تا بیرون میراهي او زنانه هم دي دته کیږي د فولند کیږي ماشومان هم دي دته کیږي د فولند کیږي دا سره کوم حکومت ته سره کوم قانون ده داخل د انګل کې تجدیدي د سیاست روي چې چارګان چا دریګان چې خلدارو کې بندي د چاپ ووټ ورو کې پټیل ماټر کې چا ماشوم فولند دي ډیره دي ځتی ده او د پاکستان کم پولیسان چې دی هغه په کامرو کې تا ګوري خان دي دا سره کوم حکومت ته د افغانستان و سلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي خو اوس فریبا ظاهر ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلې دوه مخه د تاریخوالي پر اکمدا او اوربن ټینګار کوي. د دغه وزارت وایم دی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې تر خبرو د مخه اوربن د افغان حکومت په شرط دی. د خبرې داس ملکیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپای ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لوی دو هیوادونو ویلي چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسیدو لپاره چې پرې افغان جګړه ختمه شي ژمن پاتې دي. هم درز د طالبانو د سیاسي دفتر وین سویل شاین ویلی چې د چین هیواد په د اکتوبر پر 28مه او 29مه د یولر بین الافغانی خبرو کوربوي. پولیسو تیر شپه په کندهار کې دوه انسان تښتونکي وژل دي. د کندهار د پولیسو وین جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه ملي پولیسو د کندهار د 15 امنیتي حوزې اړوند د شورندام په سیمه کې دوه کسان وژل چې سمو د وړاندې د کندهار د 200 له فاروقي مدرسې څخه یو ماشوم تښتولی او بیا یې د غلا کورنۍ پیسې غوښته. بارکزی وایي دوه انسان تښتونکي د پولیسو سره په نشته کې وژل شوي دي خو دغو کسانو تښتولی ماشوم لا وختي وژلی و. د پروان امنیتی چارواکي وایي چې د طالبانو څلور قومندانان په دغه ولایت کې نیولې دي. د پروان امنیت قومندان محمد محفوظ ولی زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د قومندانان د پروان او بغلان اصلي اوسیدونکي وو او پولیسو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر مټ ونیول. ترکیه اعلان کړی چې د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ سیمې بهر د کوردمیشتو د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو اړتیا نه لیدل کېږي. د ترکیه دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نوې عملیات نه پیلوي ځکه امریکا متحده ایالاتونو انقرې ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشه د سوریې د شمال سرحدي سیمو وتلې دي. او روسیا نن د لسګونو افریقای مشرانو د غونډې کوربه ده. د غونډې د روسیې په ساحلي شهر سوچي کې داس مال جوړیږي چې مسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دا د ورځني سرمشریزه د خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره په ګډه پرانیزي. السیسی د افریقای ټولنې مشري هم کوي. کرملین ویلي چې د افریقا د 45 هیوادونو او حکومتونو مشرانو څخه 43 په دې غونډه کې ګډون منلای دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد الله فيه ماتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوي چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د میزان د میاشتې پر 28مه نیټه د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې په یو کورلا موټر کې 160 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند استوګنې په یو کور کې 18 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه شیشه ونیول. د دې موادو د قاچاغ او ساتنې په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. په کابل ښار کې څه د پاسه 50 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د میزان د میاشتې پر درویشتمه نیټه په بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ولایت په دوهمه ناحیه او بګرامۍ ولسوالۍ کې 50 لیټره شراب، 1 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو چرس ونیول. د دې موادو د خرڅلاو په تور د یوې ښځې په ګډون 4 کسان هم نیول شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو څخه د پاسه 1.5 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایي ازادي راډیو ته ویل په زرنج ښار کې د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په یو بارون کې موټر کې څخه د پاسه 1.5 کیلوګرامه شیشه او څخه د پاسه 3 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې یو لوی قاچاقکونکی هم نیول شوی چې له ډېرې مودې راهیسې د پولیسو لخوا څارل کېده. د کندهار ولایت پولیسو څخه د پاسه 15 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندهار ښار په دریم او دیارلسمه ناحیو کې 44 کیلوګرامه چرس، نږدې 1 کیلوګرام تریاک او 300 ګرامه هیروین ونیول شول. د دې موادو د خرڅلاو په تور یو کس هم نیول شوی او بیا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین د درملنې لپاره راټول کړل شول. د امنیت روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیت قمندانۍ د پولیسو په مرسته د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره زربسترز روغتون ته انتقال کړي دي. د یادونې وړ ده چې د سګنی شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په وو مرحلو کې له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایی لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي.
په یو بل راپور کې مو د بیا سرپناه معتادو ښځو له حاله خبرو.
یکی از علتای که تا 45 زیادی جاستن همی است که یا خونه نداره.
د معتادینو د جرمونو پاره له ډاکټر مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
چې په هر ترتیب باندې کیږي دا باید مواد لاس سره وړي. نور د همدغه موادو لاس سره وړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
الکه ودرېګه
دا د ولاړ قمندان صاحب
دا دې څه شی را بار کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
اوس خبرونه لومړی مطلب ته راځو. د امریکا متحده ایالاتونو تر 100 میلیون ډالر ډیر هغه پیسې چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه ته ځانګړې شوی وي د امریکا مکسیکو ترمنځ دیوال په جوړولو باندې لګول شوی دی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو لیک استولی او په دې لیک کې د مکسیکو پر دیوال باندې د هغو پیسو په اړه انتقاد کړی چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه ته ځانګړې شوی وي. د سناتورانو ویلي چې دا کار به د طالبانو مالی سرچینې پیاوړي کړي، په افغانستان کې به جګړه نور هم زور واخلي او نړیوالو بازارونو ته به د نشي موادو لیږل ډیر کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالي ستونزه نه لري او اوس افغان نظامي ځواکونه دا توان لري چې له نشي موادو سره مبارزه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخت کال د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو مرستې څخه یو برخه پیسې د دې لپاره بیرته وګرځولې چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال پرې جوړ کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په استول سوي لیک کې انتقاد کړی چې د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلو پیسو څخه 190 میلیونه ډالر یا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوي وي. د سناتورانو دا انتقاد هم کړی چې دا پیسې د کانګرس د مسویبي خلاف د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلې دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړی چک شومر وایي چې د نړۍ په سلو کې نوي هیروین د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوی چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی د ډونالډ ټرمپ د دې کار په غبرګون کې وایي چې افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالي ستونزه نه لري او درې واړه امنیتی ادارې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه کولای شي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایی لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي، هغه که سازمان یافته وي، هغه که په لویه کچه وي، هغه که په ټیټه کچه کې. د ملي دفاع وزارت سره، د ملي امنیت ریاست سره، او حتی د حمایت قاطع سره موږ د ترسانو هغه لویه زیرمې له منځه وړلی چې هغوی د اوڅخه تمویلېدل. په تېر یوه کال کې تقریبا 160 لویې فابریکې د ترسانو وې او دوی په 100 میلیونه ډالر تمویلېدل، هغه موږ له منځه وړلی.
د امریکا دفاع وزارت د 2019 مالی کال په پیل کې له کانګریس څخه غوښتي چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 153 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي، خو امریکایي سناتوران وایي د امریکا دفاع وزارت دوی ته خبر نه دی ورکړی چې دا پیسې له مکسیکو سره پر پوله باندې جوړیدونکي دیوال باندې لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د 2018 کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د نشه یي موادو څه د پاسه 200 کارخانې ویجاړې کړي، خو د 2019 کال په لومړیو کې یې د عملیات بیرته ودرول. نظامي کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې ناامنیو او د کوکنارو د کښتونو ډیروالي ته په پام سره افغان حکومت نشي کولای چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
د افغانستان حکومت نشي کولای دا کار مخکې بوزي. علاوه د افغانستان حکومت سره مرسته پکار ده، کومه سیمې چې ناامنه دي هلته دا کوکنار کرل کیږي او دغه نه غټه مالیه مخالفین اخلي او د خپل جنگ تمویلوي. د افغانستان حکومت خو بدون شک مکلف دی، ځکه د دې سره مبارزه وکړي چې خپل د داخل په افغانستان کې دا شی تولید نشي. ما په څنګ کې د بین المللي ټولنې دا ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت اقتصاد هم ضعیف دی، د افغانانو اقتصاد ضعیف دی، څو دوی هم د دې جنجال نه خلاصي.
سخت کال افغان حکومت د کوکنارو اړولو پر ضد رسمي عملیات ونه کړل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دې عملیاتو نه کول مالی ستونزې یادې کړې دي.
محمد ایاز سمنکو چې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د بهرنیو مرستو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالره ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 40 50 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به سرپناه معتاد شوزو حال درکو. یو شمیر محتاج شزی وای چې د نشو عمل به سرپناه سوي، خو اوس چې روغی سوي بیا هم خلق باور نه ور باندې کوي او ته درملنې ورسته د خپل ماشومان سره یو ځای د محتاجونو د درملنې په مرکزونو کې اوسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای چې به سرپناه شزو ته د اوسېدلو ځای او کاري شرایط برابر کړي، خو د محتاجو شزو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره دا امکانات ډیر لږ دي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
فاطمه ګل چې خپل اصلي نوم نخی، یو کال مخکې د درملنې لپاره د معتادینو په روغتون کې بستری شوه. که څه هم دا اوس روغه شوې ده، خو اوس هم له ناچارۍ په دې مرکز کې اوسېږي.
صحت تیر کده نمیتونم بدون مواد مثلا یا تیر کنم یا زنده کنم.
ډېره نشه مې کوله، له نشې پرته مې ژوند نشوای کولی. وروسته پوه شوم چې که نشې ته نور هم دوام ورکړم نو بدنامه او بې عزته کېږم. بله خبر دا ده چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم یم. د کورنۍ غړي مې وږي پاتې کېدل، ځکه مې پریکړه وکړه چې روغتون ته ولاړه شم او نشه پرېږدم.
په دې مرکز کې د معتادو میرمنو او هغوی د ماشومانو درملنه کېږي. دا میرمنې او ماشومان تر درملنې وروسته بیا هم په دې مرکز کې پاتې دي. ملیحه هم له دې ډول میرمنو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطي کوي.
ما
ملیحا و اولادون لری چی وام ماشومی پروس کال پا دی مرکز کی زیگی دلی دی. ملیحا وای چی خپل محتاد میره پا نشو وقت کرده. دا که چه هم تر دری میشنه درملین وروس تا اوس روغه شویده خداشی دو سیدو زاین لری نو مجبوره دا چی پروختون که جوند وکری.
یک سال شده که نمیجسته ما وقت یک سه ما استفاده کردیم زیاد نکردیم که ساله را ایلادیم.
یو کل که هیچه پده مرکز که او سیگم سو میشته می نیشه کرده او و ما شمان لرما دلتا جوند کول دیر سخت کرده زا و ما شمان می پخیات یخته یو لده مرکز پراتا بلد او سیدو زاین لرو. حیرانه یه مچی سو کرما و چی رو لاره شما. ما شمان می مکتبونو تنزی دل تلم ماسر او سیگی. مشری لور می تر پینزم سنف پوری او دو همه لور می تر دریم سنف پوری درس ویلی دی. زوی می لاتر او سا پوری پا مکتب که نده شامل کرده. دری نور زامن می وارده دی.
بچه می تل شامل مکتب نشده سی تش ریزه ریزه سا.
د دې مرکز ډاکټران وایي که بې سرپناه معتاد میرمنې د درملنې له مرکزونو څخه ووځي نو بیرته نشو ته مخه کوي او یا له جنسي پلوه ځورول کیږي. د معتادو ښځو د درملنې مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي څو ځله داسې شوي چې بې سرپناه ښځې تر درملنې وروسته رخصت شوي خو بیرته په نشو اخته شوي او په بد حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي.
یکی از علتهایې که یا تر چلپانې زیاتې جاسته نامی است که یا خونه نداره.
دا چې معتادې میرمنې تر 15 ورځو ډیر وخت په دې مرکز کې پاتې کیږي یو علت یې دا دی چې دوی خپل کورونه او د اوسېدو ځایونه نه لري. کله چې موږ دوی رخصت کړو نو له روغتون څخه د باندې ستونزې ورته پیدا کیږي. کله چې بې سرپناه ښځې له روغتون څخه د باندې وځي نو بیرته په ډیر بد حالت کې روغتون ته راځي ځکه چې دوی خپل کور او د اوسېدو ځای نه لري.
په دې مرکز کې لږو بې سرپناه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا ښځې اوس له ډاکټرانو سره د درملنې په برخه کې مرسته کوي او یا د کارګرانو په توګه کار کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست چارواکي وایي چې دوی یوازې 15 بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو امکانات برابر کړي دي. د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس شاپور یوسف وایي دوی د کار او ټولنیزو چارو او ښځو چارو وزارتونو سره په ګډه همکاري یو شمېر ښځو ته د اوسېدو ځایونه برابر کړي دي.
کته وزارت محترم کار امور اجتماعي د مراکز خودمو
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ موزینو بې سرپناه ښځو ته زموږ په مرکزونو کې د اوسېدو امکانات برابر کړي او د ښځو چارو وزارت د امن کورونو ته مو معرفي کړي دي. دا ښځې په امن کورونو کې د کارګرانو په توګه کار کوي. د ښځو چارو وزارت په همکارۍ مو د دې ښځو ماشومان روزنتونونو ته معرفي کړي دي. تر اوسه پورې موږ داسې معتاده مېرمنه نه ده لیدلې چې د اوسېدو ځای دې ونه لري او د سړک پر غاړه دې ژوند وکړي.
طبي ډاکټران وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو څارنه د درملنې یو مهمه برخه ده. باید اجتماعي کارکوونکي په دې پړاو کې معتادین وڅاري. خو دا چې بې سرپناه معتاد مېرمنې د اوسېدو ځای نه لري نو د درملنې دا پړاو نه بشپړ کیږي او درملنه یې نیمګړې پاتې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوسته متاجنو د جرمونو په اړه معلومات ورکوو. ارواپوهان وایي چې د روغ خلکو په پرتله متاجن ډیر جرمونه کوي. دا چې معتادین ولې جرم کولو ته اړ ایستل کیږي، څه ډول نشه د جرمونو سبب کیږي او د نارینهو تر څنګ ښځې څه ډول جرمونه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ارواپوه ډاکټر مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې اعتیاد او جرم تر خپل منځ څه اړیکې لري.
کله هم کېدای سي چې اعتیاد سبب د جرم سي او کله هم کېدای سي جرم سبب د اعتیاد سي. مثلا یو سړی په موادو باندې روغ دی ده د خپل آرام بخش لپاره مواد استفاده کوي، چې د مواد زیات استفاده وکړي نو د خپل اقتصادي حالت لاسه ورکوي. د دې لپاره چې باید مواد لاسه راوړي، نور هر نوع جرم هر نوع فعل ته د انجام ورکوي باید مواد لاسه راوړي، که مناسبه طریقه یې که غیر مناسبه طریقه یې دا باید ځانته مواد لاسه راوړي. او جرم هم کېدای سبب د
احتیاط سی. مثلا یو سړی مجرم ده د دل لپاره چې دا ذهنی ارامتیا سکونتیا پیدا کی په ناګهانه ډول یا په ناګهانه ډول چې ورته ویل چې تاسو مواد استفاده وکړي، نو داسې ویني کله مواد استفاده کوي دته یو ډول کاذبه یا دروغی ارامتیا ورکول سوی ده. نو دا سبب دې ګرځي چې دا باید څو ځله تکرار وکړي، چې کله څو ځله تکرار واخستو استفاده وکړه مواد مخدرونه، د خپل فعالیت بدون مواد مخدرونه نه انجامولی دا معتاد سو، په دغه وخت کې جرم سبب د احتیاط سو.
معتادین کوم ډول جرمونه کوي؟
معتادین مختلف ډول جرمونه کوي. مثلا هغه وګړي چې الکول استفاده کوي، د لپاره یو بې ځایه یا دروغي غیرت ورته را پیدا کوي چې دا په دغه وخت کې ځان نه پیږي، هر نوع فعل انجاموي که غلا وسیږي، درانه وسایل انتقال او د انسان تښتونه او د شان، ځکه دته بې ځایه غیرت ورغلی ده، کاذب غیرت ورغلی ده، ځان داسې ورته ښکاري چې زه د دغه وخت زمری یم. بل ډول چې دي هغه شیشه یا میته اتنفیتامین ورته وایي. شیشه چې ده هغه د جنسی قوت انسان لپاره پیدا کیږي، کله چې انسان کې جنسی قوت پیدا سي نو د مشروع لاره نه یا غیر مشروع لاره نه د ځان جنسی قوت ته باید ورسوي. که چیرته د لپاره جنسی وسیله پیدا نه سي، شخص ورته پیدا نه سي، د لاسترون لپاره زنا او کې جنسی تره او کې لواتات او کې د خلکو سره باید خپل ځان ارضا کړي. او کله چې دا شخص شیشه یا متافیتامین زیات استفاده وکړي، نو دا شخص ضعیف است، وجود غلا وکړي، په کور کې خپله مېرمنه ووهي، ماشومان ووهي، تر څو دغه نه پیسې پیدا کړي، مواد راسته راوړي. دا وړو والو فعلونه غلاوې او انسان وژنه او تښتونه دغه شان هم کولی شي.
ولی ځینې معتادین جرم کولو ته اړ کیږي؟
د معتاد لپاره هیڅ مهم نه دی، فقط څه چې مهم دی هغه مواد دی چې په هر ترتیب باندې کیږي، چې په هر قیمت کیږي، دا باید مواد لاسته راوړي. نور د همدغه مواد لاسته راوړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي. مثلا غلا وکي، اختطاف وکي، خدینه وسیږي، زنا وکي، تر څو مواد لاسته راوړي. دا د خدینه طلا واخله، ماشومان خپل مجبوره که چې سرک نه د کباړي او د شیان ټول کې خرڅ کړي، بل اخر غلا یا هر څه کوي. هغه کسان چې سرمایه دار دي، پیسې لري، نو د دوی جرمونه د نور جرمونو سره متفاوت دي. دوی کېدای شي ډریوري کې ډرایو کوي، موټر چا سره ټکر کړي، سوک ووهي، یا خپل ځان په کند کې برابر کړي چې ولېږي. او روسته ورزی تاسو ګوره چې حال هغه سړی د نشې په حالت کې ده، یعنی جرمونه فرق کوي، د دې اقتصاد کې ده مستې له لحاظه ده نشه کوي، دته یو کاذب غیرت هم ورکوي. مثلا یو سړی د نه خو کې مجلس ته ترغه توفانچه خپل راباسي په سر باندې ویل، ځکه د حساب خوب دوه وخت درست کار نه کوي، یو چالو راباسي یو سړی وی، نو د دې جرمونه د خلکو سي په سرمایه دار دي، لغه نور سره په دغه توپیر لري.
معتاد خج کوم ډول جرمونه کوي؟
معتاد خج مجبور دي چې د مواد لاسته راوړلو لپاره تلری باید په هر ترتیب شي خپل مواد باید پوره کړي، که هغه د زنا په ترتیب وي دا ارکیږي چې خپل تن د بل چا په اختیار کې ورکړي، تر څو هغه شخص د دې تن په مقابل کې مواد ورته ورکړي چې دا خپله نشه پی وکړي. او دوم موضوع دا ده چې کورنۍ نه غواړي چې دا باید نشه وکړي، نور دا د کورنۍ نه بیلیږي، یا د خپل زندگی له شریک نه چې وند له هغه نه بلیږي. او ځینې وخت هم دی وسیله د قاچاق د مواد مخدر کیږي، ورته وایي دغه مواد ته فلانی ځای انتقال کړه، نو دغه مواد مقابل کې تاسو درکو، نو نور مواد د موږ د خزه په دغه وخت کې وسیله د قاچاق د مواد مخدر وګرځیده.
رواني ډاکټران وایي چې معتاد باید په خپل خوخه علاج ته غاړه کیږي، خو ځینې امنیتي چارواکي بندیانوي او وایي چې په دې ډول د معتادینو د جرمونو مخه نیسي. دا کار د رواني پلوه څنګه بولي؟
اغه وګړي چې په زور باندې بستر کیوي، امنیتي چارواکي یې ځینې وخت هم کورنۍ په زور باندې بستر کیوي، دا مناسبه درملنه نه ده. دا فقط سبب دی دګردي چې جرمونه اندازه را ټیټه کی، کله چې یو مریض په زور راوستو بستر کې کده دلته وغدې کیږي چې روغتون به هر سو هغه جرمونه سمخ کې لک کول ووز به ډیرو کې دوه چند درې چند سلور چند پر په جرمونه زیاتو کی. اما که چیرې موږ غواړو چې معتادین جرمونه را کم کو، معتادین په خوخه باید درملنه ورته سی، کله چې دا هم له روغتون به هر ځای کورنۍ ښه چلند وسره وکړي، یوازې د معتادینو صحیح ډول درملنه کولی شي د جرمونو سطح په دایمي ډول باندې راټیټه کړي.
د معتادینو د جرمونو په اړه مو له ډاکټر متی الله وزیر سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
راجا اکرم مونگا تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکو.
راجا راجا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجې بار کړي او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلام څه شي بار کړي، ولې پولیس ونیو، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچیا، سکل خ ډیر بارانونه وشول. کدا کوکنار ورسیدل خ ډیر پیسې برا جوړی کی.
رښتیا هم چې ډیر پیسې برا جوړی کی. سکل به مفتی دی، پر سکل د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دی.
که سکل تاریا قرضانه نشي، پردمو پکې کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل وخدای په خروزی راکی.
سلام جان، په سلګه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، خیر یوسی؟
جانداد کاکا ستړی مشی؟
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی؟
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والا بلکه خو ګټه نه کوي، ما ول کوکنار به وکرم.
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی، سکالو به هم ډیرې دي، ځمکه به دې ډیر ښه کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جان، په ځمکه کې دغه خشخش کری؟
هو دغه خشخش پکې کرم. ولې دا خشخش خراب دی؟
خراب نه دی، خو دا خشخش دومره اصل نه ورکوي.
دغه خشخش موږ د پرو سکاله کوکنارو څخه راټول کړي دي، موږ خوتل دغه خشخش کرو.
ته دې فیل په غوږ کې ویده یې بابا، اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلي دي.
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري؟
یو خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي، او بل نو مرض نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پیژنې.
او پیژنم یې.
حاجي سمد خان دغه ډول خشخش لري، دغه کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دی ښه کاکا، په مخه دی ښه.
اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه، که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچیه؟
بیخي مې خوښه ده، ما هم اورېدلي چې نوي خشخش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه، او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجې خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه، ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
پر غبرګو سترګو خومندا سر.
هلکه ودرېږه.
دادا ولاړم قمندان صاحب.
دادی څه شی رابر کړی دی؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
د کور سودا خو هر شی کېدای شي، څه شی دی؟
خشخاش دی.
خشخاش څه کوي؟
پلار مې ویل رای وړه، نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي.
دادی له کومه ځایه راوړل؟
له نوي کلي څخه مې راوړل.
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دی؟
څه شی قاچاق؟ خشخاش خو نه دی قاچاق.
دا خشخاش کری، او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وایي چې خشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای، اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خپتېږي.
قمندان صاحب، خشخاش خو موږ تل رانیسو او یا یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخواني وختونه تېر شو، نور هیڅوک دا کار نه شي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ما ته راوښیې چیرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شو د پولیسو اوزې ته. ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړی ته والے څه نه وایي چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قمندان صاحب، ما خوشې کوي. زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخېژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.